Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د آزادی رادیو اوریدونکو است نن یک شنبه ده دل مریض دیر لسوه اته نیوی د حمل پینزویشتمه او د میلادی 2019 د اپریل 14 په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم له ولسمشر غنی سره د امریکایي سناتورانو د کتنی او په افغانستان کې د جګړو د شدت اخیستو او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو لمړی د دې سات خبرونه د امریکا د سرنجرګي درو غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي د کندوز په پرونی جګړه کې لشتلجه اته تنه وژل شوې دي د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه د خبرونو تفصیل د امریکا د سناجرګي درې غړي کابل ته تللی دي سناتورانو ډاګ جونز جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل د هرګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو ملاتړ وکړ کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي سناتور شاهین او د امریکا د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټې نورو غړیو تیره اونۍ د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه ګڼې پوښتنې وکړې د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې اته تنه مړه او دوه شپېته نور ژوبل شوي دي نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې کندوز ښار په 2015 میلادي کال د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم په سرلنی عملیات پیل کړل په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 1500 نورو ولایتونو کې هم حملې شوې دي د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وروسته په همدې خبري مجله کې د آزادي رادیو له خبريال سره خبرې کوو د کابل ښار په نهمه امنیتي اوزا کې پرون شنبه د ناسرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه رحیمی پر ټویټر لیکلی چې ناسرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر 2 لاسي بمونه غورځولي وو حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی په غاړه اخیستی نصرت رحیمی په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي دا خبرونه لاسوځي رادیو اوري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره بیا کتنې ته تیار دی خو کیم ویلي چې خپل شرایط لري دا خبر د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس پرون شنبه خبر کړ کیم جونګ اون ویلي موږ به له زغم سره د روان کال تر پای صبر وکړو چې که امریکا له کومې پیاوړي پریکړې سره رامخ کې شو د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنز د فبروري په میاشت کې کتنه شوې و خو په ویتنام کې د هغوی کتنه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونه کسانو د ولسمشر الکساندر بیچیچ پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چند بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوی وو د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر بیچیچ پر ضد په بیساری ډول ستره مظاهره جوړ کړي په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیر شو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دي د مظاهره ضد پولیسو پرون شنبه مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانې مخ ته راغون شوی وو ونه ختل او د هغوی مخنیوی وکړ په بلګراد کې مظاهره چند ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي د لندن پولیسو پر یو سړی چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یو ډیپلوماټ له موټر سره ټکر وکړ ډزې کړې دي د سړی غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړي د لندن پولیسو پرون شنبه ول چې مشکوک وګړی پرته لدی چې ژوبل شینې ول شوی دی پولیسو ویلي چې پر دې سړی د داسې مرمیو یو د سکری وچه انسان له حرکت اچوي خو وژنینه د پېښل تروریزم سره تړل شوی نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي شاخ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پېښېدو په صورت کې حتی ریفری کولای شي چې له میدان ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د مصالحې د مشرتابه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي دي. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د امریکا د سنا جرګې دغو درو غړیو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د ولسمشر دفتر د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر غنی او سناتورانو ډاګ جونز، جاک ریډز او جین شاهین پر سولی او انتخاباتو خبري وکړي. ارګ همداراز ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان په حکومت کې پر اصلاحاتو هم ژغیدلې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28 کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه په ورځ د کندو ښار پرلمانو او یو شمېر ولسوالیو شدیدی حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې
سرابی ویل د دې هیواد د یوې اوسیدونکي او ښځې له نظره زه فکر کوم چې اوس معلومه سوی چې جګړه څوک غواړي او د بېګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نه ستړي کیږي. زما پوښتنه اوس دا ده چې دا څرنګه انسانیت او اسلام دی؟ د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز لا پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړي چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل
چون به مذاکره و صلح درې
د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده. طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کول لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیره غشتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو علي اميري وایي چې د سولې په هڅو کې به هم زیات خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت لته ریدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یو حد پرمخ بوزي.
لبل خو د مصالحې د مشرتابه شورا دریم ناست چې ټاکل شوی و پرون په کابل کې وشي تر نامعلومه نیټه ځندېدلې ده. د دې شورا ویان عمر داوودزی پرون شنبه په کابل کې یو خبري ناسي ته وویل چې د دې غونډې د ځندېدو علت د کاري کمیټې د چارو نه بشپړېدل دي. ښاغلی داوودزی همداراز وویل چې د مصالحې د مشرتابه په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر په اړه لا موافقه نه ده شوې. د دې موضوع نور حال د وصل وصال پر راپور کې واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی ورسته شوی وای، خو د دې شورا مسولین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داوودزی د شنبې پورس په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې په ګوته کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا درېمه ناسته شوی وای چې وزنډېده، او د دې ځنډېدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغې چې دغه کمیټې خپلې چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي، له هغه وروسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورته شویو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوي د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پرېکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پرېکړه وشي. ښاغلی داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې پتیړه هم پرېکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 10% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالی او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لږ وروسته د کندوز او غزنی د امنیتي وضعیت په اړه په دې دوو ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره خبرې کوو، خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روحي شیخ پرونی په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکي نسي تضمینېدای. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلي چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمه او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړي کړي، خو دوی له هدف څخه لرې کیږي. یورو ایشیا زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلن پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه 2 ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پاوز پښکارا غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي. خو شغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یوریشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بیلابیلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلی د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولې دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لري ساتل د شغلی خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسي د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارات کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامدار نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یوه ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندوز کې پرون وسلوالو طالبانو د دغه ښار په لمنو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو تر کله وایم د کندوز د تازه وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟ آیا جګړه درېدلې ده؟
مننه سروال صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، تیره ورځ په کندوز کې سخته جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه د کندوز ښار په نږدې څنډو کې، دغه فشار تمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسني وضعیت ته رسېدنه ونه شي، ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د ګڼ شمېر کورنۍ د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځېدلې شوي دي، خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژل کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې، سپینږیرې، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ییز چارواکو او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته او همدار شیرخان بندر ته، دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وس چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې و؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لاره ترافیک پر مخ خلاصه ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغه لارې کندوز تخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي نور لارې ترافیکو پر مخ خلاصې دي خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه به بندې وي نور د جګړې شدت چې دا د تېرې ورځې نه راټیټ شوی ده هغه شدت چې و مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو حتی د مرمۍ غږ به ښار ته بدل کېدله
بله صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین اوس غزنی ته ځو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی تاثیر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د دولت وسلوالو ځواکونو وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد عملیات زیات کړي دي حملې ډېرې کړي دي ستاسو وروستي معلومات څه دي
ډیر مننه ګران همکار ستاسو د ټولو همکارانو او هیوادوالو سهار د نیکمرغه وي هو څنګه چې په غزنی کې تاسو خبره وکړه د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلور یوستو ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان ناندړو خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو سړیو ساتنو کې مجبور راوښتي ده د ولایت مقام څخه ازادي رادیو ته پردیژل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیره شپه د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور ژوندي نیول شوي او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم لمنځه وړل شوی وو دوی وایي چې بل خوا تیره ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته شوی وو چې یو طالب وسلوال پکې وژل شوی وو او څلور نور ټپیان وو او دغه راز 13 ورځ د خوګیانو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوی وو او اته تنه نور ټپیان وو د ولایت ویان نور سره چې ما خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم ځان نه دی اوښته خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په ریاله څه نه دی ویلي باید وایم چې دا نشته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزنی کې د پسرلي د رسیدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی دا او تقریبا هر شپه د شار پر مرکز کمربندی پوسټو جګړیز پیښې رامنځته کیږي جګړې کیږي دا تیر شپه هم د شار په کومه ساحه کې جګړه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالی او ځاني زیان په کوم راپور نه دی ورکړل شوی نو دغه رنګه د لارې چې کوم دی او د لارې چې کوم پوسټې دی په هغه باندې هم جګړې کیږي جګړې روانې دي خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفکولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتی پلان او طرحه په حال کې ده د تطبیق په حال کې ده نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرحه کی او بیا ورستی پغ باندې کار وکي دوی ویل چې دم غړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه را رسیدل دي او کافي قوت او امکانات لري د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیص پلان د تطبیق په حال کې دی لومړی برخه عملا د خواجه عمری ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی دا هغه ولسوالۍ چې وخت وړاندې طالبانو نیولې او
ډېر مننه سلامت اوسئ تاثیر صاحب په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چاند د بلګراد شهر په یو مرکزی برخه کې راغون شوې وو هغوی د داناری وهلې چې وجیج باید له واک لري شي د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوچیچ د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واک لري شي د پرونی لاریون و گډنوال بوګدان تاتیچ د رويټرز خبري اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر وچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساره یې نوي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیر شو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شي وونشتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د وچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي وو چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللی دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک ریډ او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپېته نور ژوبل شوي دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ژوبل شول. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په بیا کتنې ته تیار دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
سابق مردو ته فابریکا د نساجی درلو د پنام تکه به را ایستلې د پردو د پاره د توشکو د پاره د دې د پاره هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلو دی. دوامدار عمر به وو، یعنی د سهار ورځ به توشک نه زړیدل، نه به هر ورځ بالښت زړیدی، نه به پردې زړیدلې.
یا خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشک ده، بل کالی دي، مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله ستدي بازار ته دي ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کیږي، ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېم وارې نه غوستلی سي خاطر غورځوي.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخسوي؟
دا بيخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د ارایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو د 2 بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د معلوماتو پر اساس البته د لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سولو وکړي، خو پاکستان په دې منځ کې لوی خندې. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي وايي طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د اسلام آباد لپاره جګړه کوي او دوی غواړي چې افغانان او مسلمانان کمزوري کړي او همدارس نړۍ ته محتاج کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکلي دي وايي ګمان مې نه کیږي چې امریکایي سناتوران به په کابل کې د سولې لپاره هڅه وکړي. بسم الله عبد له هلمند لیکي وای طالبان د نورو تراخیز لاندې دی او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او سوله راشي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکي په مشورتي لوی جرګه کې باید تر ډیره عالمانو د طالبانو غړو ته هم ګډون ورکړی شي. جاوید له کندهار لیکي طالبانو نه هیله کوم چې سوله وکړي، نور د انسانانو وژنه بنده کړي، د خدای قهر ته دې پام وکړي. الهام له لوګر لیکي وای طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو هوا چې توده شي جګړې ته زور ورکوي. نیکمل د مارجي څخه لیکي سوله مهیله و خو د الفتح او د خالد د وینو تشي راووتله او د جنگ اعلان یې وکړ. اوس هم بله خبری مجله لرو، دا خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته